de didan. مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې شوې د اوریدونکو نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د جولای 28مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ همکار اسرار عالم مومن نه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
ورومبه د مهم خبرونو لنډیز. په پاکستان کې سیلابونو لزګونه کسان مړ کړي دي. د پاکستان فوج وايي په هر قیمت د اقتصادي راهداري منصوبې سر ته رسولو ته ژمن دي او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت یو استازي وايي. د خبرو تر په دویم پړاو کې بعد د کوټې شورا استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. او د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې روانو بارونو لوجې د مړو شو کسانو شمیره شاوخوا 240 تر رسیدلې ده. په چترال کې موجود مشال خبريال وایي پرون د دې سیمه په سیلاب ځپلو 15 کلو کې شل مړی موندل شوې دي، چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب لوجې د مړو شو کسانو شمیره لدیر شو پورته شوې ده. دغه په خبره په چترال کې څبان دي درې سو کلی سیلابي وبو وړي دي. په چترال کې حشمت نومي یو تن مشال لوتن نوول چې د دې سیمې خلک لډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
دا روډ جوړول خو دروستو خبره ده. هلته خلک غریبانان ډوډۍ پسې ترساویږي، دغه عین طرف ته راځي او یو بل ته ویچیر دا واغه دا خلک سم مدد کیا. ٹھیک ده کني ګورنمنټ دې تر توجه نشته.
بلخ په پنجاب صوبا کې هم په زورګونو کسان له سیلابونو متاثر شوی دي. پاکستان رسنۍ له پتون سره د مبارزې کمی ادارې په حواله وایي دی وخت پورې په پنجاب کې سبان د 300 کلی سیلاب ځپلی دي، چې پکې 3 کسان مړ شوی دي. د پاکستان فوجي مشر جنرال احی شریف وایي د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوز په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو ته ژمن دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په خپل یو بیان کې ویلي دي چې راحیل شریف په د خالی پورز د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته یې د راهداري منصوبې له مخې د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخیستو. بیان کې راغلي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري لاندې د پوز د تعمیراتي ادارې ایف ڈبلیو او یولس یونټ په بلوچستان کې د محل په کار بوخت دي. د پوز مطبوعاتي څانګې بیان زیاتوي چې د پوز مشر ویلي دي چې د اقتصادي راهداري منصوبه او گوادر ډیر مهم ستراتیژیکي حیثیت لري. یاد وي چې سږکال د چین ولسمشر لخوا د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه لاسلیک وشو چې له مخې به یې له گوادر تر کاشغر یو اقتصادي راهداري جوړول شي. د اربون ډالرو په دې منصوبه هند خپل اندېښنو څرګندونه کړې ده. د قبایلی سیمو وکیلانو اتحادی له حکومت غوښتي چې په قبایلی سیمو کې نافذ ایف سی آر قانون ختم کړي او ورته دي بنیادی حقونه ورکړي. د فاټا لایرز فورم صدر اجاز خان مومند نن له مشال سره په ځانګړې مرکه کې ویل باید چې د پاکستان د بندوبستي سیمو په څیر بنیادی بشري حقونه قبایلو ته هم ورکړل شي. نوموړي دا خبرې پر داسې محل کړي چې د ورلد جسټس پراجیکټ په نامه نړۍ کې د قانون حکمرانۍ ته د ودې ورکولو په هدف جوړ یوې نړیوالې ادارې څو ورځې مخکې خپل کلنی رپورټ کې د قانون پابندۍ کوونکو هیوادونو په فهرست کې پاکستان ته 98 نمبر ورکړی وو. د یادول وړ ده چې د پاکستان د قبایلي سیمو ولس د لسیزو راهیسې د انګریزانو قانون چې فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا سرحدي جنایي قانون نومیږي لاندې ژوند تیروي. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو پر راتلونکي دور کې بعد د اوربن پر مستقیدو ټینګار وکړي. محمد نتقي چې د افغان حکومت له لورې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو وایي په هغو خبرو کې هم د اوربن مسله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور کې خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. نتقي پرون رایټرز خبریجان ستویلي د خبرو په دویم پړاو کې به دوی د بشپړ اوربن د غوښتنه وکړي. د سولې د عالي شورا غړي شاهزاده شاهد اهم پرون مشال لوته ویل چې د جګړې بندیدل د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده.
خلک اله امیدوار کېدی شي چې په دې دور مذاکراتو کې په دزبندۍ باندې توافق وشي.
محمد عتقی وایي د خبرو اترو راتلونکي دور کې بعد د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. تاسو له مشال دوه خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقې خبرې کیږي. د سعودي عرب په مشرۍ خلیج هیوادونو د دې موافقې په وړاندې زر عکس العمل وښود او اندېښنې پرې څرګنده کړه. د خلیج هیوادونه چې د ایران ګاونډیان دي په دې اندېښنه لري چې ښایي دا موافقه ایران ته لار هواره کړي چې اټومي وسله جوړه کړي. خو امریکا وایي د موافقې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره پر ایران ټول لارې بندې کړې دي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباري کوي ملکیانو ته د مرستو رسیدو لپاره 15 ورځې اوربند اعلان کړ. د سعودي عرب په رسمي خبري اجانس کې ل یوې خبرې شوې خبر پاڼې سره سم دا یو لخیز اوربند د تیرې شپې لنیمای څخه پیل شوې دي. خو په عین حال کې یې دا هم ویلي چې ائتلاف د حق ځان ته خوندي بولي چې د اوربند په لړ کې د شهو سیاغیانو له لوري هر ډول فعالیت او خوځښت ته پوځي ځواب ورکړي. او عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو ځای یا سویمنګ پول کې چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وه دوه زن وجون کو چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي. دا بردونه د توز خوراماتو ښار کې شوي چې د بغداد څخه 15 کیلومتره لرې په شمال کې پروت دی. ویل کېږي چې 14 تر 15 زیات کسان جوبل کړي هم دي. د بریدونو ښکار شوي زیاتره د ترکمن اقلیت شیګان دي. د اوتدې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو زمونږ د همکار اصرار عالم مومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري په پاکستان کې د ورستیو بارانونو لوجې د مړو شمیره 240 ته رسیدلې. تر ټولو زیات زیان په چترال کې خلکو ته رسیدلې دي.
خو اختر نفس چرالو یو خورا عمر سیرو ډېر په تکلیف باندې لارې مارم خراب بل دل به چرالو دل دګې مین مسله د اوبو مسله ده. او باندې شته سکو باندې شته
تمدا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د روانې میاشتې په پای کې وشي. بلخوا سیډونکو وایي
چې ګورو چې قطر غړي لا تر اوسه پورې تیار نه دي. خو دا اختلافات داسې نه دي چې د مذاکراتو سلسله دې بنده شي. بلاخره به دغه مذاکراتو ته راځي.
او د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو خلک شکایت کوي چې حکومت ورته نغد پیسې ورکول بند کړي دي.
وچې څه پر حکومت پاکستان او وزیرستان څخه د امن ریال وځه هکړی نه وی د خلکو خپل کړی نه تاسو لې نه وی هغه وخت پر د ډي ام ا میز دا سیارا نشي ورکوای.
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو تغوغي. په پاکستان کې د ورستیو بارانونو لوجې د مړو شوو کسانو شمیره شاوخه 240 ته رسیدلې ده. ته مشال ریډیو خبريال وای پروند چترال په سیلاب زپلو 15 کلو کې شل مړي مندل شوې دي چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب لوجې د مړو شوو کسانو شمیره 150 پورته شوې ده. په چترال کې سبان دي 200 کلی هم سیلابي وبو وړي دي. بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان لا سیلابونو متاثر شوې دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم د سیلابونو د راتلو خبر ورکړی دی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د چترال نه د دغه سیمې د نقصانونو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
دا تازه چې کوم دغه سیلابي دغه دی او بدی 13 ورځې بیا د خبر چترال کې لږ شوی او بارانونه شوی او بیگا د شپې چې کومه سیرابي او بدی نو دلته چتال نه بر او ریشن نو نه غلې زی دی یو کلی دی یو هغه د آبادی د باغې نه د کېدلې ته د ولته کې چې کوم نو کورونو دکانونو او چې کوم نو نور د تاسو ته د سفیان اړولې دی او هغه کلی چې کوم نو په مکمله توګه باندې زیات تر کړې دی متاثر کړې دی. او تر دې دمه چې ما تکم د چارواکو له اړخه اطلاعات را رسېدلي دي. نو په دغه دغه کې په دې بېګاني د شپې چې کوم دغه دی سیلاب پریشن باندې تېرېدو، نو په دې کې دوه کسان چې کوم دي نو مړه هم دي. او د دې سره چې کوم دغه په دې سیمه کې په دې چترال سیمه کې د اختر نه چې دا کوم د سیبرابونو د لړۍ ده هغه د مړو شمېر چې زموږ سره کوم دی نو هغه د دېرشو نه هم دغه شوی دی سیوا شوی دی او خلکو ته ډېر زیات دغه دي مشکلات دي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د خبریال غلام غوس ناوریده چې د چترال نه د دغه سیمې د سیلاب د صورتحال په اړه تاسو ته تفصیل درکولو. هم د مشال ریډیو خبریال غلام غوس تغلته په چترال کې لزینو خلکو سره خبرې کړې دي. دوی د خپلو مشکلاتو په اړه وایي.
میں ادھر ملکوں سے
ز د ملکو نا په 1200 گھنٹو کی چترال تا راورسیدم. د سیلاب لوجی زمون د کلی حالات ډیر خراب دي. سړکونه پولونه او د اوبو نظام تباہ شوی دی. زمون په کلی کی لس یولس کسان مړ شوی دي. سکولونو او اسپیټالونو ته هم زیان رسیدلی دی او زمون ماشومان د ناروغو د خطر سره مخ دي. ولی چی هغوی ته د سکلو سپا اوبه نشته او دوایان هم نشته. نه حکومتي غړي مونږ ته راغلي دي او نه د ډي سي لاړه سه امداد را رسیدلې دي او نه زمونږ څوک تپوس کوي او نه مو خیر خبر اخلي.
اور نئے ڈی سی او کی طرف سے ہمیں کوئی امداد پہنچا ہے نہ کوئی ہم سے کوئی ہماری طرف کوئی خبر لے کے جاتے ہیں نہ کوئی ہم سے پوچھتے ہیں.
زمنگا جناب مردان نراغلی ما حشمت میں نامہ دا او بیگا درے بجے چترال تو اور سیدو سیدو تلو گرام گرام دی دروش کے چترال کے دل تم ٹھول کاروبار دے گرم چشمہ بونی کی او بس اگا پٹار تاریخ سیلاب راغلے نن تقریبا 10 روز اوشولی 9 روز چراغی اس قسم سا مطلب زالو نشولا چ گورنمنٹ دل تسرو رسی دا روڈ جوڑن خود روز تو خبر دا الته خل غریبانان ډوډۍ پسې ترساویږي. دیخوا عین طرف ته راځي او یو بل ته وي چې یاره دا واغه دا خلک سه مدد کیا ٹھیک ده کنی گورنمنٹ دې طرف توجه نشته رے.
زما فاروق احمد نوم دی. دېدونکو په دې علاقه دا روډ کار کوو په دې بجې باندې او علاقې صورتحال دا ده چې تقریبا دې نه 7 کیلومیټر روډ وړی دی او خاص بمبوریت کې 1 کیلومیټر 1.5 کیلو روډ وړی دی. منځ منځ لږ لږ گاڑی چلیږي خو دغه دې دا تکلیف خلکو ته راشن او دغه ډېر زیات دی. زمونږ د اندازې مطابق که دا اوبه کمې شولې خو تقریبا 15-20 ورځو کې تیاریږي دغه ریزي ته ورشه پرې په بحال شي. خو که اوبه کمې نه شولې او سیلاب دغه صورت حال دي لکه څنګه چې بیګام راغلی او بله ورځ هم راغلی او دا نن درېیم څلورم ورځ ده چې روز دانه سیلاب راځي. خو په دې صورت حال را روان وي بیا مشکل ده. او که دغه نه وي انشاءالله چې 15-20 ورځو کې به پرې آزاد شي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو چترال او خیبر پختونخوا په نورو سیلاب ځپلو سیمو کې د سیلابونو له وجې د ممکنه بېلابېلو ناروغیو د خورېدو له کبله د صوبې په ټولو لویو هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت چارواکي وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د سرمنې کیدست او نورو بیماریو د خورېدو خطر هم ده چې له کبله دوی په هسپتالونو کې ایمرجنسي اعلان کړي او د ډاکټرانو نرسانو او د هسپتال د نورو کارکوونکو رخصتۍ یې هم منسوخ کړی دی. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې تر مخه د چترال په شمول د خیبر پختونخوا بیلابیلو برخو کې د پشکال بارانو او سیلابونو له وجې په سیلاب ځپلو سیمو کې د خراب اوبو د استعمال د معدې او د پوستکو د یو شمېر ناروغو د لګېدو خطر ده چې پکې د قیدس، خارخ، معدي تبو، زړی او نورو ناروغۍ شامل دي. د دغه ناروغو مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا ټول ډاکټران او طبي عمله چمتو کړی شوی ده او د صوبې ټولو لویو هسپتالونو کې انتظامات مکمل کړي شوي دي. په پېښور کې د حیات آباد میډیکل روغتون مشر ڈاکٹر نورولی مشال ریڈیو تا دغه تیاریانو په حق لوول
مون دري تلور وادي نه کاغا ته بیا چې مریضان دي کاغا یې میډیکل مریضان دي دا ته مونږ مختص کړی دي کله خدای دې نو کی کچې ته د دې څه مریضان وو او مونږ څه کوو چې دې چې دا په خاص کار د سیلاب سره تړلې کومې بیماریانې دي کال رسوا د سرټایټ شو یا هپاتایټس لري شو دا چې ګور راځي چې مونږ دا دې مریضان ان شاء الله ایڈمٹ کوو هم خیال به ساتو او د ګورنمنت ډایرکټ زم د کدي.
بلخو د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شرم خان ترکه او د وزیر اعلی په هداتو د پیښور لوی هسپتال لیډی ریډینګ د ټولي عملی چټیانې هم منسوخ کړی شوې دي. د سینیئر او جونیئر ډاکټرانو ټیمونه هم ټاکل شوې دي او د دوی په وینا کدا چترال په شمول د صوبې نور سیلاب ځپلو ځایونو کې هم اجد شي نو دوی به دغه ټیمونه ولیږي.
لیډی ریډینګ هسپتال کې د 11 تاریخ نه ایمرجنسی نافذ ده سوله چې ډاکټرز دي نرسز پیرامیډیکس نور سټاف دي داږي ټول چې کچا چټیانه وغه کینسل دي کیجوالټی کې وافر مقدار باندې میډیسن ټول اویلیبل شوی دي او سٹور چې زموږ کوم مین سٹور دی د میډیسن حواله سره هغه ته هم خبرداري ورکړې شوی دی چې غیم ټول چې سور دي کې ضروری میډیسن دي ادویات دي هغه ټول ځان سره سټاف وساتي نرسز پیرامیډیکس ډاکټرز نور سټاف چې سور کم ځای کې لګي کدا څه صد غم راغی نو خپل ترڅو کوشش وکړو
د پامل دا چر چترال په شمول ملکن ډیویژن چرصدا نوخار او پیښور کې دا په شکل بارانون لوجي ځنه زینو سیلاب زپل لري په خصوصو دغه ماشومانو کې د بیلبل ناروغو خوریدو خطر ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د پاکستان او د چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دي او پوځ په هر قیمت د منصوبې سرته رسولو ته ژمن دي. د پوځ مشر جنرال راحیل شریف بلوچستان ته سفر کړی او هلته هغه ته د اقتصادي راهداري په اړه بریفینګ هم ورکړل شوی دی. نور تفصیل احمد الله راکوي.
د آی ایس پی آر کوم چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه د هغې د بیان مطابق پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه ده د دې جوړول دپاره ایف ډبلیو یولس یونټ چې کوم دي هغه دا وخت په بلوچستان کې کار کوي او تیره ورځ چې کله جنرل راحیل شریف صاحب ته کوم بریفنګ ورکړی کې دونو په دغه مهال کوم سړکونو حوالے سره د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او د فوج د جنوبي کمان کمانډر لیفټنټ جنرل ناصر خان جنجو چې کوم هغه هم په دغه مهال موجود وو. جنرل شریف دا وینا وا چې گوادر پورت او اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا بد اولس جون بدلولو کې او په دې سیمه کې خوشحالي چې کومه دا براولي او اقتصادي راهداري خلاف موږ د خپل مخالفین چې کوم دي اغه د ازایم نه موږ په پوره توګه خبر یو. د نوموړي دا هم وینا وا چې اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا او د گوادر یو مهم ستراتیژیک حیثیت دا دوان لري او دا به موږ په هر قیمت باندې چې کوم دي دا به مکملو. اصرار د پاکستان چې اقتصادي راهداري منصوبه اف ډبلیو چې کوم دي په پنځه ځایونو کې لګیا دی سړکونه جوړوي او آی ایس پی آر دا وایي چې په اته سوه او اویا کیلومتره کې قریبا پنځه سوه او دوه کیلومتره سړک چې کوم دی په دې باندې کار مکمل کړی شوی دی او دا لارې چې کوم دي د گوادر پورت به د ملک د نورو برخو سره چې کوم دی دا به دې سره تړل کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د بلوچستان په جوب کې د پښتونخوا ولسی تحریک او ویخ ادبی ټولنې لخوا د گوادر کاشخر کوریډور د بدلون پر ضد ولسی غونډه شوې ده. په دغه ولسی غونډه کې د جوب د ټولو سیاسي، مذهبي، ملت پالو ګوندونو استازو، قبایلي مشرانو، د مدني ټولنو غړو ګډون وکړ. په دې غونډه کې ټولو په یو غږ غوښتنه وکړه چې د گوادر کاشخر غربي لاره دې په هر صورت جوړه کړل شي. تر دې ولسی غونډې وروسته د پښتونخوا ولسی تحریک له مشر ډاکټر سید عالم محسود سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر خبري کړې دي.
جوب ته خو مونږ چې کوم چاینا پاکستان اکنامک کوریډور دی د هغې په لړ کې راغلي یو چې دا اوس چاینا پاکستان نه دی، دا چاینا پنجاب اکنامک کوریډور دی. او که څوک په دې خوشفهمۍ کې وي چې په اته ویشتم مئی نواز شریف چې آل پارٹیز کانفرنس کې کم اعلان کړی وو نو په عمل کې دا نشته. زما خلک د دنیا په تاریخ کې به منتخب وزیر اعظم دومره غټ دوکه چا سره نه کړل که سونه چې نواز شریف کړی ده. د پلاننګ کمیشن چې کم د کوریډور د روټ په حواله سره نقشه ده په هغه کې مغربي روټ نشته. د پاکستان بجټ د دې کال والا 2015-16 په دې کې د مغربي روټ لپاره یو آنه نشته،
د مشرقي روټ لپاره شته،
مشرقي د روټ لپاره شته. د ابادر ته د کوریډور چې کم بجټ ته 3,600 ارب په هغه کې د ټول بلوچستان د پښتنو لپاره یو آنه نشته. نو موږ د دې دا وایو.
نو ډاکټر صاحب، پښتونخوا ولسی تحریک هغه به څه کوي؟ یو خو دغسې ولسی غونډې دا به یوازې تر خیبر پښتونخوا کې کوي، ژوب کوم تاسو وکړه، نورې به دا ستاسو پلان څه کوي، څه به کوي تاسو؟
د دې په سلسله کې موږ هلته سیمینار یو کو، بیا دلته راغلو، بیا په ترازنده کې مو کو، بیا واپس ځو پېښور کې، بیا سیمینار کوو. نو بیا هماغه نمونه د وکیلانو سره ملاوېدل، یونیورسټو ته تلل، اکیډمیا ته تلل، سیاسي ډلو ته تلل. سیاسي ډلو کې موږ د اختر ټولې ورځې چې کوم هلته سیاسي ډلې دي هغوی ته ورغلي وو، هغوی ته تحقیق هم ورکړی دی. نو دا هله ځله به بیا شروع کوو چې که چېرته دا موږ اوس ایثار نه کوو نو بیا خو کوریډور نه لاړو، قسمت رانه لاړو، یعنی زموږ په حق داسې ډاکه وچې دی چې کریډور مونږ لراغي خو زده پښتنو قسمت به بدل شي کران نه پښتون صرف ډرایور کې دي شي اردلی کې دي شي چوکیدار کې دي شي د بوټ پالیشي کې دي شي د ټوپک مار کې دي شي نور د پښتنو مستقبل نشته.
ډاکټر سید عالم صاحب تاسو ول چې پښتونخوا ولسی تحریک دا یو پریشر ګروپ دی دا کوم وروډونکو ته وایي چې دا پریشر په چا باندې تاسو اچوي فشار په چا باندې تاسو اچوي
موږ تھنک ټینک هم یو پریشر ګروپ هم یو تھنک ټینک خدا رول وی چې تحقیق کوي لیکاتو کی پریشر ګروپ دا وی چې هغه ورسره ورسره هلا ظلم کوي مثلا دلته چې مونږ رالو نو پرشر ګروپ دته نه وی چې کینی بل سړی دباو کو بل دته وی چې ماحول جوړ کا خلک کانه کا چې خلک کانه کې سیاسي ډلر وړا کانه کا په دلیل پړ کا په ثبوت یې پړ کا بیا مظاهره وکا پرمن مظاهره وکا سیمینارونه وکا هړتال خو به ډېر وروسته خبره ده نو دا د پرشر ګروپ په تور باندې دا نه مونږ خپل کېدار لوبو
په د پاکستان او چاینا په دې گوادر کاشغر کوریډور کې تر ټولو یو خو د پاکستان مرکزی حکومت ته اشتاس لاغت څخه غوښتنه کوي هغه ته خواست کوي د حق پسند باندې احتجاج کوي لیکن تر ټولو لوی مهم هغه خو چاینا هم ده آیا د چاینا تر حکومت پورې استاسو د احتجاجونه استاسو د تحریک د دې کوم غونډه کیږي احتجاجونه کیږي تر هغه پورې هم رسوي یو کیا
بالکل دره هم نقطه ده منګ به التم زمنګ تیر تحقیق مونږ په وکه پیپلز ډیلی ته ورکړی و د دې
چاینا
ټولو اخبار دی ټولو اخبار او د پارټي یعنی د ترجمان اخبار دی چاینا سفارتخانه ته به هم لګو چاینا پرزیدنت ته به هم لګو چې کم کم مونږ د نت او د نسب جدید لارې دي هغه به ټول استعمالو
اخیری پرسته مې د ډاکټر صاحب هغه دا چې دغه د پښتنو چې کم سیاستوال دي تاسو به له هغه سره قدم په قدم ردی په دې احتجاج کې کیا به هم له هغه جلا خپل احتجاج او خپل حل ځل کوي
مونږ خو به جی جدایی سره چرته نه غواړو نفاق نه غواړو کچرته سیاسي ډلې زمنګ نه تیز شوي مونږ ورپسیو او کچرته غا شاته مونږ روان یو خپل واس بکو
اوریدونکو د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وو د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویل دی چې د اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو لکمباین خبر دی او پوز به په هر قیمت د منسوبې سرته رسول ته ژمن دی په دې اړه مو په امریکا کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تکی سره خبرې کړو او په سر کې مو ترې پوښتلی چې د پوز د مشر دغه بیان ته څنګه ګوري
پہلا خبر خدا دے چې د پاکستان د فوز سره لخر په داسې موضوع باندې چې داخلي او خارجه چارو سره متعلق دی هغه باندې داسې ښکارا خبرې کول دا د غي منصب نه دی پاکستان کې سیاسي حکومت موجود دی میاسب نواز شریف واکمن دی هغه که هر رنګه سیاسي مسلې کول غواړي سیاسي پروګرامونه کول غواړي آیا چې بلوچستان کې کول غواړي دا غي منصب وو چې هغه په دې باندې په وینا کړې وي او که داسې خطرات ورته راپېښ دي غیر چاپي دښمنانو چې څنګه راحیل صاحب شریف ویلې دي نو باید چې خپل صدر اعظم ته دا خبره کړې وو او هغه دا خبره راپورته کړې وو چې چرته نریندر مودي سره خبرې کوي اکثر اشاره خو هغه د هندستان هند طرف ته کوي او د سی ایس شواهد نشته چې بلوچستان کې چې کوم هغه ورته سمچار وایي چې کوم ازادي لپاره خلک جنگيږي هغه ته هیڅ قسم امداد ملاويږي افغانستان یا هند نه هیڅ شواهد
ڈاکٹر صاحب دار تو د پختونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود نور زنی پختانه سیاستوال تور لگوی چې پختنو سیمو تیریدون کې غربی لارې لپاره وفاقی حکومت پیسې نه دی خودی خو وفاقی حکومت دغه تورونه ردوی او وای چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي کوریډور د ټولو صوبو په ګټه دی نو څه وای چې څوک په صداقت دی
او کار غر نه برا پورته کیږي په مالګاډو باندې په ګاډو باندې او ساحل د گوادر د بلوچستان دی او چودري پکې پنجاب دی آیا کده پنجاب دغه پلانینګ وزیر دی ک صدر اعظم دی ک جرنیل دی هغه خبرې کوي لګیا دي او بیا لار د پښتنو استعماليږي نو کده هغه پکې سوینا نشته دغه سه نشته پدې کې نو بیا خبره دې تراشي چې دا شی یو استثنایی کوم ته کې رنگ اغسته دی او پښتنو لپاره هم بلوچستان لپاره
تاسو د ډاکټر محمد تکی خبري اوریدي او اوس هم راځو یو بل موضوع ته لوسوال طالبانو سره په د خبرو په بل دور کې بعد افغان حکومتي ډله د اوربند په مسله ټینګار وکړي د حکومتي لوري د یو مذاکره کوونکی په خبره د اوربند موضوع بعد د خبرو اترو د ایجنډا په سر کې وي په دې اړه نور تفصيل د اجمل ان ناورو
د افغان حکومت د هغه هیئت وغړی چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وی د خبرو اترو په دې دور کې به چې ټاکل شوي راتلونکي اونۍ ترسره شي اساسي ټینګار پر ورو بند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی که موقتی هم وي کولی شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربند پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي دایمي، ولې که ډزبندۍ ونه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نه شي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې ډزبندۍ مسله جدي ونیولی شي، دا د اعتماد سازۍ دپاره اهمه نقطه ده.
د اوربند په اړه ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ ژوبله یې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې وسلوال طالبان به د اوربند سره موافقه وکړي که نه. له بله پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او که نه، ځکه طالب قمندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بیلابیل نظرونه لري. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقي وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله من دي چې مقابل لوری به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربند به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله من کړي. ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپلو خبر پاڼو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې وه. ښاغلي ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1 نیټه په چین کې ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو تمه ده د روانې میاشتې په پای کې د افغان حکومت او طالبانو د نمایندګانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم دور پیل شي. دا چې په دغه خبرو کې به د طالبانو د ټولو ډلو نمایندګي شامله وي، او آیا دغه به په سیمه کې د امن او سولې په پرځای کولو کې څه رول ولوبه وي که څنګه، په دې اړه تفصیلي رپورټ یوې وړې ته مې وروسته اورو. دا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو په روانه اونۍ کې په چین کې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو سره د دغه خبرو دویم پړاو یو مهم پرمختګ ګڼي. ځینې څېړونکي وایي چې په دغه خبرو کې به په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو پر وتلو، د ملګرو ملتونو د تور لیست نه د طالبانو د مشرانو د نومونو د لرې کولو او هغه طالب مشرانو په خوشي کولو خبرې کیږي چې په افغانستان او یا د نورو هیوادونو لکه د پاکستان په جیلونو کې قید دي. خبریال او سیرونکي سمی یوسفزی بیا وایي د سولې د خبرو پیلېدل یو ښه عمل دی، خو د طالبانو د قطر ډله او د کوټې شورا د خبرو په روان عمل ځینې اختلافات لري.
افغان حکومت هڅه کوي چې جنگ بندي رامنځته کړي، یا اقلا یو هفته دپاره یا لس ورځو دپاره یا وې میاشت دپاره علامتي جنگ بندي رامنځته کړي. خو زما په خیال داسې نه بریکي چې دې حد پورې د دوی مخکې ولاړ شي. او بل طرف ته چې ګورو، د قطر غلی لا تر اوسه پورې تیار نه دي. زمونږ چې کومې ذرایع دي هغوی هم یو څه خپل تحفظات او ملاحظات لري، او تر اوسه پورې د کوټې د شورا د مشر اختر واواز منصور او د طالبانو د قطر د دفتر مشر طیب آغا ترمنځ یو څه اختلافات موجود دي. خو دا اختلافات داسې نه دي چې د مذاکراتو سلسله دې بنده شي، بالاخره به دغه مذاکراتو ته راځي.
بلخوا د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې مشر نصرالله ستانکزی وایي دا یو ښه پیل دی، خو باید پاکستان دا وار لزړه نه په سیمه کې د سولې لپاره کار وکړي.
دغه خبرو اترو شروع او د ناستې مخامخ ناستو د خبرو بیا پیل یو ښه شروع ده، یو ښه پیلامه ده، ایله ده چې دوام وکړي. پاکستان مکلفیت لري د افغانستان د یو ګاونډي هیواد توګه او د خپل سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې په پروسې کې او د سولې په لړۍ کې مرسته وکړي.
د نوراندې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری خار کې د افغان حکومت او د طالبانو د نمائندګانو ترمنځ لیدل وشول چې دواړه غاړې پر دې سلا شوې وې چې دوی به د روانې میاشتې په پای کې له یو بل سره بیا ویني. بلخوا امریکا هم دغه خبرو ستاینه کړې او دای د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره یو مهم ګام ګرځولی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. اوریدونکو، لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو.
په پاکستان کې روانو بارانو لوجې د مړو شو کسانو شمیره شاوخوا 240 ته رسیدلې ده. په چترال کې موجود مشال دوه خبريال وایي پروند د سیمې په سیلاو ځپلو 15 کلو کې شل مړی موندل شوې دي چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب لوجې د مړو شو کسانو شمیره لدیر شو پورته شوې ده. دغه خبره په چترال کې څه باندې 300 کلی سیلابي وبوړي دي. بلخوا پاکستانی رسنی وایي په پنجاب صوبا کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثر شوې دي او څه باندې 400 کلی سیلاب ځپلی چې پکې درې کسان مړ شوي دي. د پاکستان پوځي مشر جنرال احی شریف وایي د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوځ په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو ته ژمن دی. دغه څرګندونې د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې مخته راغلي دي. بلخو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر د جوب د ټولو سیاسي مذهبي ملتپالو ګوندونو استازو قبایلي مشرانو د مدني ټولو غړو په یوې غونډه کې پرون غوښتنه کړې چې د گوادر کاشغر غربي لاره دی په هر صورت جوړ کړل شي. د قبایلي سیمو وکیلانو اتحادې له حکومت غوښتي چې په قبایلي سیمو کې نافذ FCR قانون دی ختم کړي، ورته د بنیادي حقونه ورکړي. دا غوښتنه د فټلایټس فورم صدر اجاز خان مومند له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیم خبرو اترو پر راتلونکي دور کې بعد اوربند پر مسته کېدو ټینګار وکړي. محمد نتقي چې د افغان حکومت لوري د وسلوال طالبانو له استازو سره د مستقیم خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو، پرون جرټرز خبري ایجنسی ته دغه خبرې کړې دي. د ایران د بنو چارو وزیر نن کویت او قطر ته ځي. په دې سفر کې تر ډېره ایران او شپږ هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقې خبرې کیږي او د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباري کوي ملکیانو ته د مرستو رسولو لپاره 15 ورځنی اوربند اعلان کړي.
او اوس هم راځو د پاکستانی ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ خپل اداریه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې روانه میاشت کې د پاکستان سیلګرۍ مقام مری کې شوې مذاکرات یو ښه ګام دی او دې سره به د افغانستان د امن او استحکام اړخته پرمختګ وشي او امکان دی د روانه میاشتې اخیره کې د مذاکراتو بل پړاو هم وشي. اداریه وایي چې هر څوک تیرو مذاکراتو کې د افغان طالبانو قطر دفتر نمائندګي نه وه، خو د هغې باوجود طالبانو د دغې مذاکراتي عمل هرکلی کړی. د راز مولا عمر هم خپل پیغام کې د امن د پاره د مذاکراتو په ضرورت ټینګار کړي. بل طرف ته افغان ولسمشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي باید چې طالبان راتلونکي مذاکراتي پړاو کې خپل غوښتنې په لیکلې ځانډره کې حکومت ته ورکړي. اداریه خیره کې وایي چې جنگونه او وینې بیول د مسلې حل نه دی، بلکې په خپله یو مسله ده او یوازې د مذاکراتو او خبرو اترو د لار مسلې هواریږي. د افغانستان امن او مفاهمت عمل کې نوې مذاکراتي دور دسته اینه ور ګام دی او امکان دی ورسره به د عمل خپل منطقي انجام ته ورسی، کم چې د ټولو افغانانو او نړۍ خواهش دی او دا هم امید دی چې د مذاکراتو عمل نور پایدار او منطقي جوړولو لپاره به دا ځل کېدونکو مذاکراتو کې د قطر دفتر نمائندګي هم وی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې تیر یو کال کې نایجیریا کې د پولیو کیس مخ ته نه دی راغلی او دا راز یو افریقایي ملک چې د ترهګرۍ د مسلې سره مخ دی د پولیو نه پاکو ملکونو صف کې ادریدو او ډیر زر بعد د صحت نړیواله اداره دته دغه سند ورکړي. اداریه وایي چې نایجیریا هغه ملک دی چرته چې به د نن نه سو کال وړاندې هر کال په زرګونو کیسونه مخ ته راتلل او دا ملک د پاکستان په سیر د ترهګرۍ او بوکو حرام نومې وسلوالې ډلې لخوا ځپل شوې دي او دلته په سکولونو حمله کیږي چې پکې جینکې تختول شي او د پولیو ساسکي ورکوونکو ډلې باندې هم حمله کیږي. خو د هغې باوجود یو کال کې د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی، کومه چې یوه لویه کامیابي ده. اداري اخره کې لیکي، بل طرف ته پاکستان او افغانستان اوس هم د پولیو زده ملکونو په فهرست کې شامل دي او روان کال پاکستان کې د پولیو 28 او افغانستان کې 15 کیسونه مخې ته راغلي. خو افسوس دا دی چې دواړه ملکونه د پولیو ختمون په ځای په یو بل تورونه لګوي چې د پولیو جراثیم وړي راوړي. نو داسې حالاتو کې نایجیریا د دوی دپاره یو سبق دی که دلته حکمرانان د صحت څانګې سره تړلي خلک او عام ولس د پولیو د خاتمې پوخ عزم وکړي، نو دې سیمې نه هم د پولیو رنس ختمېدي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ای پی خبری اجانس ته ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ ته اټمی تړون وروسته په منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ کې د ګیس پایپ لاین نورو منصوبو ته کتنه کړې ده. بلخوا ډان ورځپاڼې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه یوه مقاله خپره کړې او وایي چې د مذاکراتو دویم پړاو ته افغان حکومت له اول نه تیاری نیولې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکارې ملیحه میرزاده ناورو.
اے ایف پی خبری اجان سکتون کو دخلی وای چې دا ایران د اټمی پروگرام پاړه شوی تاریخی معاهده ک یوې خواته د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په حق له امیدونه تازه کړی دی، نو بل خوای یو جغرافیایي سیاسي شخړه پیدا کړی دا چې روس پکې خپل اثر پراخول غواړي. اجانس لیکي په داسې حال کې چې پر ایران به بندیزونه نرم شي او بلې خواته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د هغو ګیس پایپ لاینو په اړه کشمکش پسې واقع دی چې منځنۍ ایشیا او منځنۍ ختیځ په یو بل سره نښلوي. دا جانس په خبره دا 1.5 بلین ډالرو برابر د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه په مارچ 2013 کال کې شروع شوه، خو په سمدستي ډول تر هغې پس ادرول شوه کله چې پر تهران نړیوال بندیزونه ولګېدل. تهران د پایپ لاین 1300 کیلومتره خپله برخه جوړه کړې ده. اجانس په پاکستان کې د ګیسو د پایپ لاینو یوې سرکاري کمپنۍ انټر سټیټ ګیس سیستمز د مشر مبین سولت تخلیلی کې چې روس او پاکستان د ګیسو پر یوې منصوبې حتمی موافقې ته نږدې دي چې له کراچۍ به لاهور ته ورسیږي. سولت اجانس ته وویل چې د دې ګام دا معنا جوړیږي چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي د ګیس پایپ لاین پروژه به د څه وخت لپاره یو طرف ته پاتې شي. ټاپی د 100 بلیونو ډالرو برابر منصوبه ده چې د افغانستان له لارې به له ترکمنستانه، پاکستان او هند ته ګیس رسول کیږي. خو اجانس دا په سیاسي ډول پیچلې خبره بولي او وایي چې لپاره باید د 3 حکومتونو ترمنځ همکاري اړینه وي. اجانس په دې کې یو بل مهم چیلنج امنیت بولي چې دا ګیس پایپ لاینونه به د افغانستان او پاکستان نه تیریږي چېرته چې طالبان او نور وسلوال فعالیت لري. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي چې په مری کې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا عمر په ملاتړ د یادې ډلې د استازو او د افغان حکومت ترمنځ نیخ په نیخه تر مذاکرات وروسته هغه شکوک او شبهات په آرام شوي دي چې د دغو خبرو اترو په حقله موجود وو. ورځپاڼه لیکي چې له اسلام آباد سره نږدې د دغه خفیه ملاقات تر ختمېدلو سمدستي پس ناقدینو د طالبانو د استازو د اختیار په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کړې. ورځپاڼه لیکي که څه هم بېشکه د اشرف غني له افغان حکومت سره د خبرو اترو په حقله د طالبانو په مشرتابه کې د نظریو اختلافات کېدی شي، خو ورځپاڼه وایي دا ضروري نه ده چې دا کوم قسمه بغاوت وي. رسپانډ لیکي په داسې نازک وخت کې د اختر په موقع د ملا عمر لخوا بیان راتلل به د مذاکراتو په لاره کې مرسته وکړي. رسپانډ لیکي له تمې سره سم د خبرو اترو دویم ممکنه کېدونکي پړاو لپاره کابل تیاری ښودلې چې د طالبانو غوښتنې به اوري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، ډیپلومیټ مجله لیکي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره له دې چې نړیوالو د دغه هیواد سره ډېرې مالی مرستې وکړې خو حکومتي ادارې هغه سې جوړې نه کړې څنګه چې تمه کېده، او دا شان اداري فساد د افغانستان جمهوري عمل ته هم سخت زیان ورسوه. د دغه لیکنې مهمې برخې په دې رپورت کې. ډیپلومیټ مجله لیکي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دغه هیواد د پرمختګ لپاره هغه سي کوششونه ونکه څنګه چې نړیوالو د 2020 کال وروسته له هغه نه تمه کوله. په دغه تیرو کلونو کې په حامد کرزی د بډو رشوتونو ډیر تورونه هم لګیدل دي. مجله لیکي د 19مې پیړۍ په وروستیو کې د امیر عبدالرحمن په دور کې په افغانستان کې د یو پیاوړي حکومت جوړولو لپاره هڅې پیل شوې وې. په هغه وخت کې د قانون د بالادستۍ په خبره زور راوړل شو او دغه وروسته که څه هم په دغه هیواد کې په شلمه پیړۍ کې هم ډېرې مسلې مخې ته راغلي، خو د ادارو د جوړولو او د دوی د خود مختاري لپاره کار پیل شو او دا شان د دغه هیواد مشرانو د ادارو د جوړولو لپاره هڅې تندې کړې. خو له دغه سره سره چې باید دغه هیواد یو قانون ولري، دغلته ادارې جوړ شي او جمهوریت وده وکړي، قبایلي مشرانو هم خپلواک او اثر رسوخ زیات کړ. ډیپلومیټ لیکي د دغه هیواد ادارو چې څومره پرمختګ کړی و، د 1990 کال په لسیزه کې د طالبانو د راتګ سره اوبو یوړو، ادارې ماتې شوې، جمهوري عمل ودرید او د خلکو بنیادي حقونه تر پښو لاندې شول او یو ګډوډي رامنځته شو چې له دغې وروسته به لا هم دغه هیواد خپل ځای ته راځي. مجله لیکي باید چې د حامد کرزي په دور کې چې نړیوالو هم ورسره مالی مرستې وکړي، حکومتي ادارې مضبوطې شوې وې چې دا شان دغه هیواد یو جمهوري حکومت په توګه مخې ته راغلی وې، خو له بده مرغه داسې ونه شو. په تیرو کلونو کې په دغه هیواد کې پر اداري فساد سختې نیوکې وشوې او په خپل افغان ولس هم له خپلو ادارو سر ټکوي. بلخوا په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د جنگ سالارانو او د قبایلي مشرانو پر رول هم سختې نیوکې وشوې او دا یوه مهمه وجه ده چې د دغه هیواد ادارو هغه سي پرمختګ ونه کړ. مجله لیکي اوس چې با کلا د دغه هیواد په ادارو کې د پخواني ولسمشر مداخلت نه وي، نو کېدای شي د افغانستان ادارې یو څه پرمختګ وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د انصاف یوې نړیوالې ادارې ورلد جسټس پروجیکټ په نړۍ کې د قانون حکمرانی او پاسداری په اړه 2015 کال رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې د 102 هیوادونو کې پاکستان د قانون په پاسداری کې په دغه فهرست کې په 98 نمبر دی. که څه هم په پاکستان کې انصاف ترلاسه کولو لپاره ادارې موجود دي، خو په قبایلي سیمو کې حالات مختلف دي او هلته د عدالتونو نه موجودیت کې د اف سی آر د لاندې فیصلې کیږي. نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاز ناورو.
د ورلد جسټس پروجیکټ نومي نړیوال ادارې د انصاف ترلاسه کولو فهرست کې پاکستان ډیر لاندې ښودلې. په دې رپورټ کې د حکومت اختیارات، درغلي، بشري حقوقونه، له عدالتونو نه انصاف، امنیت او قانون حکمرانۍ نقطې شاملې دي. په رپورټ کې ویل شوي چې په ټولو نقطو کې د دغه هیواد کارکردګي ښه نه ده. که د قانون حکمرانۍ خبره وي، نو د پاکستان په لویو او وړوکو ښارونو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره عدالتونه موجود دي. همداراز صوبایي او مقامي حکومتونه هم فعال دي، خو په قبایلي سیمو کې د کارپوهانو په خبره خلک انصاف ترلاسه کولو کې لوی ستونزې لري. د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم مشر اعجاز مومند وایي چې قبایلي علاقو سره په آئینی او قانوني لحاظ امتیازي سلوک کیږي. د زیات کړه
هلته خو د پاکستان آئین ایکسټینډ نه دی. هلته خو د پاکستان په آئین کې چې کم فنډامنټل بنیادی حقوقو کم چپټر دی، د سیکشن آرټیکل 8 نه والا 28 پورې، هغه هلته ایکسټینډ نه دی. هلته انساني حقوق چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي. هلته د های کورټ، د سپریم کورټ اختیارات چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي.
اعجاز مومند ویل چې په قبایلي سیمو کې د عدلي نظام د غیر موجودګۍ له وجې ټول اختیارات یو کس، یعنی پولیټیکل ایجنټ ته سپارل شوی دي. د دې خبرې په تایید کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد وای چې د مرکزی حکومت لاندې قبایلي سیمو کې د قانون، انسانیت او د بشري حقوقو لوی مسلې موجود دي. د بلګې په توګه شیر محمد زیاته کړه
چې هر ملک د حق لپاره پکار چې ادارې او د هغه ادارې نه سړي فرض کړي چې د حق خلاف ورزي شي یا د چا نه وترول شي، نو پکار چې هغه ادارو ته هغه لا شو د خپل حق پښتنو کې تپوس کړي. نو په پاکستان کې خاص کر په قبایلي علاقو کې یعنی د دغه ادارو د سر وجود نشته. مثلا ته حق واغه سواغه سره وترول شي، ته های کورټ ته نشې تللی، سپریم کورټ هم ستاسو د کډاري د غلطي اختیار نشته.
شیر محمد زیاته کړه چې د هیواد په نورو برخو کې قانون یو شان دی، خو قبایلو لپاره بل شان دی. بیا وکیل اعجاز مومند وای چې د پاکستان په عین کې د قبایلی سیمو په اړه متضاد شقونه شامل دي، نو څنګه ممکنه ده چې د هغه سیمو خلکو ته به انصاف ملو شي؟
ډیره عجیبه غونډه کې خبره دا ده چې زمونږ د عیني پاکستان آرټیکل د یو بل سره ډیر زیات متضاد دي، ډیر زیات وایلیشن دي. لکه مثال خبره د آرټیکل 1 مطابق چې کوم دی فاټا د پاکستان علاقه ده، خو آرټیکل 247 چې کوم دی بیا د هغه وایلیشن کوي. آرټیکل 247 کلاس 7 چې کوم دی هغه په بنیاد باندې د های کورټ سپریم کورٹ د اعلی عدالتونو اختیار الته ورغزیدل نه دی. نو دا خو الته حکم د فاټا کې حکمونو د رول افلا خبره کوونه بده معنی بالکل خبره نشي کېدل.
بلخو د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې انصاف ترلاسه کول لپاره فاټا ټریبینل جوړ کړی دی، خو د بشری حقوقو کارکونکو شیر محمد د فاټا ټریبینل کار په اړه خوشبین نه ښکاری.
هغه چې کوم خلک دي نو هغه ریټایرډ بیوروکریټس دي، مطلب دا چې هغه باندې دا عہده چې هغه نشو ورکې یا په دغه منصب باندې هغه کېنی هغه یو احسان کوي، نو هغه د خپل احسان یعنی چا چې سره کړی وي داغه د ورځې خلاف فیصله غمی شي کوله. نو د وفات ټریبیونل ذریعہ دا خو ته شسی هغه د سترګو مدد باندې پټای لګول خبره ده، او عملاً چې نو هغه هیڅ قسم تاسو یو فیصله دا غیر داسې نشي راغسته چې هغه مدد خلکو ته انصاف ورکړي.
کارپوهان وایي چې د هیواد نور برخو پشان په قبایلی سیمو کې هم د انصاف ترلاسه کولو لپاره یو شان نظام جوړ کړي او د آئین مطابق قبایلو ته مساوي حقوقونه ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو خلک شکایت کوي چې حکومت ورته د نغدو پیسو ورکولو سلسله بند کړی ده. دوی وایي د ګام شاوخوا 2000 کورنۍ متاثر کړي دي. دغه خلک دړکه هم ورکوي چې کوي ستونزه حل نشوه نو احتجاج وکوي. عمر دراز وزیر نه تفصیل ورو.
د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو تحصیل سپینوام شوا دوسلی ګړیو او رزمک وسیدون کی شکایت کوي چې وفاقی حکومت لخوا کډوالو لپاره د میاشتې 2000 نک د مرستې پر دوی بند کړي. دوی وایي رجستریشن یې شوه او د تیر یو کال نه مرستې اخلي، چې دا ځل لګل شوه د 2000 نک د مرستې کیس دغه 15 تحصیلونو خلکو ته نه دی ورکړل شوه. زیاتوي دوی تا ویلې شي چې د سیمو څخه یې کړې نه دي کړې، ځکه پر دوی مرستې بند کړې. د شمالي وزیرستان شوې تحصیل اوسیدون کې کمال خان وایي د روجې میاشتې 2000 نک د مرستې دوی ته نه دي ملو شوې.
مشتا پر جاتی دا چې په ځاری ته لکه دا نو څه دینه ته ملو شوی دی او مشتا نه دی ملو شوی کنه. مش تر په مغاسره مخه مشتي کنه چې فو کاچره نشي ملو کنه. مش په پېښور کې په بوار چاول باندې مې ډېر نه شریکوي کنه. په مش باندې دلته کرفي لاګي کنه او دوا ور درو ور لکه په پانه په مش باندې دا غاښ تکلیف کنه.
بخت الله وایي کدوې متاثره نه وي نو اول به کډوال نه وې حساب کړي او ورته به نوم لیکنه نه وې کړي.
نو تاسو مې ته چوي هزارې ده نه مخه نه لو شوي دي او مشتې واري به نه بل شوي. نو انا چې مشر عبد القادر کولو دا ودا کړی و کنه چې کیم تلي دي او کیم مري تلي دا او یو کوم رسته نه لوي دي. مشر دا غا شي کړی چې تاسو په دې بوته کنه نه یو غړي دغه واجه نه زناري به باندې کړی دي. انا کې مې رشن کول او دای چې مېر کول او نه رجستریشن نه ورته کړی مشتې.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وایي اف ڈی ایم ای زرګونو خلک د مرستو څخه محروم کړي او متعلقه چارواکي دې د دې غور وکړي کني دوی با په درنو مجبور وي.
نو چې څه پر حکومت پاکستان په وزیرستان سے د امن لیار وځه کړی نه وي، د خلکو خپل کړی نه تاتلی نه وي، هغه وخت پر اف ڈی ایم ای هیڅ د اختیارات نشي ورکوي. د صوبه گورنر دا خبوش تماشای نکشنی په صورت دیگر چې دا در نه غوي او دغه ځمداریو د اف ڈی ایم ای د اعلی کار وی.
په دې اړه مو د قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای بیلابیلو چارواکو سره تماس ونیو، خو پر دې موضوع چا خبرې ونه کړې. شمالي وزیرستان به کور شو خلکو ته د میاشتې 2000 نک د مرستې د زونګ موبایل نتورک په ذریعہ ملاویږي. د زونګ موبایل کمپنی یو والا چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال تا وویل چې 22500 خاندانونو مرستې د ځل بند شوي چې دوی ورته نه دی لګلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس هم راځو د جنوبي وزیرستان د خلکو مشکلاتو ته. محسود قبایلی مشران وایي حکومت او پوز نه خو د دوی سره مرستې کوي او نه د نورو مشکلاتو په اړه سپام کوي. دوی وایي په تګ راتګ کې مشکلات لري، بېکورۍ او بدامنۍ یې ژوند او کار روزګار سخت خراب کړی دی. تفصیل د سیلاب محسود نه.
د مسعود قبایلیانو مشرون ملکونو نمائندګون ویایي چې د طالبانو په خلاف پوځي عملیاتو د هر چا نه اول او په زیات شمیر کښې مسعود قبایلیون ډېر تاواني کړل. دوی دا هم ویایي چې شګړې خو خود ورسره نه کېږي، حد دا دی چې ښه او بد په یوې غنې زباول شي چې په نتیجې کښې یې د وفادار قبایلیانو مینه په کرکې کښې بدلېږي. دا قبایلیون څه غواړي؟ د سردار جمال الدین خبر روتا غوژ ونڅه
پاکستان د میرا ملک واه دایره او انډیا سه ان شاء الله مشه ده پرو وی تاسو خبر ادا غو چې او تو کوله چې کی معنا میرا پوسنار متاثر شي وی تر وسا پرې د میرا تو پښتنا نو کور ته یې چې لا کې پلیر کې دې کلیر کې دې تر وسا پرې څو تر دې څو مو ډیر ستان یا دغه سه یستې یا غو څه پښو وای نه وای.
بادام ګل مسعود دغه خبره تا په دارنګ دوام ورکوي.
خپل ملک سه د ننا دارا ویز ما جرا دارا پور دو آی ڈی پی چوکانه دی جوړ شوی لکه چې ما سیټ کوم جوړ شو په دی باندې یو ذهني نفسیاتي او سماجي چې کوم اثر دی لکه د هغه ورکول د ځین کول د پورا په داسې واخ شي چوک داس ارګنایزیشن د حکومتي څخه باندې نن سړی چې دی هغه مرومۍ ورکه کو
د شک توی ور سه دون کای مخشنای کونسلر سعید انور ویایي
9/11 نه بعد چې کله په دموکراسي حالات یو نوی رخ اختیار کړ نو پاکستان چې دومره په قبایل سے دل خصوص ما سید کوم و چې من هسر کوم د ری کوم د ری مال د وسیط تر مفاد د پورا قربانی وکړل د خپل وطن نه روح وطن پر کورینا خپل مولینا هر شی پرشور د ری مول په وسیط تر مفاد کې خو چې کله ها د بل سایډ نه د حکومت یا د ملک د واګداري رویه کې ما د حکومت سره سو تلاکیږي یا وسو تلاش ولا د ری کوم د نفرت فضا جوړیږي حالانکه نور خلک ای ډی پی سول نور کومینا ای ډی پی سول کوم مسیتا په هر دشه اکا چیرتا په دې کې دي مسیتا په شا او په درنه نظر نشي کاتل بلکې بعد او د ظلم په نظر نه تکاتر شي
په دغه بار یک شمې چې د سیمنا د قومي اسمبلی نماینده او د دغه ادارې د سفران کمیټې ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کان هغه څه جواب وکا وار وزنه
مخش مسجد ای ڈی پی شوی دی او پا طولنا زیوت نقصان مسجد تر اصد دلائی دای او دے امداد پا ملکاول شیع انتیازی سلوک تر اصوائی دای او دے دغی خبرانی جا بار فرم منک کری دو
دغو کبالیانو غشتنا وکڑا چه نور موحی سند دی پکار بس سرکار دی مشخ پل وطن تا پریش دی رنگ وزیرستان دی را تا جوڑ او بیا دی دا واک اختیار را کی چه دی پلار نکا پسیر جوند پکش تیر کو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
وایس نیوز ویبپاڼه لیکي چې د پاکستان خفیه اداره آیس آی د سارنې یو داسې نظام جوړوي چې د بشري حقونو د فعالانو وکیلانو او خبریالانو پر ضد به کاروي. وایس نیوز د سارنې یو نړیوال سازمان رپورټ خپور کړی چې لنډیز یې د ګل ایاس نورو.
وایس نیوز ویبپاڼې په پاکستان کې په خفیه توګه د سارنې یو پروګرام د جوړولو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې لندن میشته پرایویسي انټرنیشنل سازمان په یو رپورټ کې ویلي چې پاکستان په هیواد کې دننه د سار یو مضبوط یا قوي نظام جوړوي. د دغه رپورټ جوړونکي میتیو رایس له وایس نیوز ویبپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې د سارنې حد تر اوسه پورې نه دی معلوم او د دوی په اند ولس له پکار ده چې په دې فیصلې ځان پوه کړي او غبرګون وښایي. وایس نیوز د رپورټ حواله ورکړي او وای پاکستان له 2015 کال راهیسې په خفیه توګه د سارنې صلاحیتونه زیات کړي کوم چې غیر قانوني دي. په دې کې د خلکو ټلیفون ټیپ کول، په مختلفو ځایونو کې د جاسوسي آلاتو لګولو او د دې ترڅنګ د انټرنیټ سارنه هم شامل ده. خو د وایس نیوز په خبره په دې رپورټ کې تر ټولو لړزونکې انکشاف دا و چې د پاکستان خفیه ادارې آیس آی داسې نظام جوړ کړی چې د سمندر لاندې د انټرنیټ فایبر تارونو ته رسائی ترلاسه کړي او په دې کې ځنډ هم رامنځته کولی شي. وایس نیوز ویبپاڼه زیاتوي چې 5.5 لک میله اوږد فایبر تار د سمندر لاندې په ټوله نړۍ کې خور دی او په مهمو مرکزونو کې د پاکستان ساحلي ښار کراچۍ هم شامل دی. کچري آیس آی د دغه تار سارنه شروع کړي نو ډیر زیات شخصي معلومات ترلاسه کولی شي. وایس نیوز ویبپاڼې د رپورټ په حواله ادا کوي چې پاکستان به د نظام سره د هیواد دننه او بهر د مواصلاتو سارنې جوګه شي. وایس نیوز ویبپاڼې سره په خبرو کې میتیو رایس وایي چې د دوی اداره
د دغه نظام تصدیق نشي کولای چې آیا دا په مکمل توګه فعال ده او کنه. په مقاله کې راغلی چې دغه ادارې داسې اسناد ترلاسه کړي چې پاکستان په دیروستو کې له سویډن، فرانس، چین، جرمني او د امریکا ځینې کمپنیو څخه د سارنې ټکنالوژۍ آلات ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ سازمان داسې دستاویزات هم ترلاسه کړي چې جرمني د 4.3 میلیون یورو د سارنې ټکنالوژۍ او جاسوسي سافټویر لایسنس ورکولو اجازه هم ورکړې ده. وایس نیوز ویبپاڼه لیکي کیدی شي چې د پاکستان خفیه اداره دغه ټکنالوژي د بشري حقوقو فعالانو، وکیلانو او صحافیانو پر ضد استعمال کړي. وایس نیوز ویبپاڼه لیکي دا رپورټ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په دې وروستو کې د امریکا جاسوسي ادارې پخوانی ایجنټ ایډوارد سنوډون داسې اسناد خپاره کړي وو چې تر مخې د برتانیې حکومت د مواصلاتو هډکوارټر په پاکستان کې د ټولو انټرنیټ استعمالونکو معلوماتو ته رسائی ترلاسه کړي وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس راځو یو بل رپورټ ته. په اسلام آباد کې د سیفران لپاره د قائمه کمیټې غونډه د چیرمین مولانا جمال الدین په مشرۍ کې شوې چې پکې ویل شوې دي د فاټا ځوانان له بیروزګارۍ سره مخامخ دي او د نورو صوبو خلک دغلته نوکری کوي، نو باید چې دوی په خپلو سیمو کې دوی ته د روزګار مواقع ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د سفران لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د سفران وزارت ته ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې د سرکاري، نیم سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې 90% نوکری مقامی خلکو ته ورکړل شي، ځکه چې یو طرف ته په زرګونو قبایلی تعلیم یافته ځوانان بیروزګار ګرځي، نو بل پلو به دا وشي چې د قبایلی سیمو کارونه به هم په سم ډول وشي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د یادې کمیټې چیرمن مولانا جمال الدین نو پوښتل، نو هغه وی
10% مقامی خلک وی دا نور چکم دے کنا نان لوکل خلک وی نو موږ دا ورته و چې آلتا مقامی خلکو حق جوړیږي په څو وجه باندې. یو وجه دا ده چې آلتا هغه خل بیروزګار دي، هغه خلکو کورونا وران دي، او بل وجه دا ده کنا چې علاقې شه اوسېدای نشي، دغه چې هغه بده شرم نه هم د خپل عاجزګرۍ د وجه نه هم د خپل علاقې د وجه نه به حقر نه کوي. نه دا چې موږ آلتا د مردان راشي، د چاسادین نه راشي، د لاهور نه راشي، هغه سره دغه چې ادم موږ د هڅ نه خبره وي. درېم وجه دا ده هغه چې دا کسان چې مشکل ولا کسان ا د موږ د روایت نه خبر وي، د موږ د کلچر نه خبر وي، چې د بهر نه راشي ا د موږ د هیڅ نه خبر نه وي.
مشال ریډیو چکل په دې اړه په پیښور کې د خبريال او د قبایلی چارو تزیه کار شمس مومن نو پوښتل، نو هغه وی کچر حکومت دا فیصله عملی کړه نو د دې نه په قبایلی سیمو کې د انتها پسندي مخنیوي هم وشي. نو موري وی
فائدہ خو به ډیر وشي، ښکارا خبره ده چې بیروزګاری خو ټیک د چپټول ملک کې زیاتره خو په قبایلی سیمه کې بیا یو په دوه پدې باندې زیاته په نظر راځي چې په قبایلی سیمه کې پرایویټ سېکټر بالکل د نش برابر دی. آلته که جاب زور کوي نو هغه صرف سرکاري ادارې ورکولې شي، آلته انډستری نشته دی، آلته پرایویټ سېکټر کې چې داسې ملزمتونه نشو ورکړی کېدی، نو که دغه غیر سرکاري تنظیمونه هم پابند کړی شي او سرکاري ادارې چې کوم دي په هغه کې هم دغه پابندي وګڼلې شي، 90% خلکو ته ورکړی شي، نو یقینا چې په زرګونو قبایلی عوامو ته به دې فائدہ ورسي. زرګونو خلکو ته فائدہ رسېدل مطلب دا دی چې کله زر خلک هم په روزګار شي، نو لس زر خاندانونه په روزګار شي، نو چې کله روزګار
منصوبو کی درغلی کیے گی او اکثر منصوبے یوازی په کاغذونو کی جوڑے گی، نو د دې د مخنیوی لپاره بعد د کمیټې غړي په خپل د قبلی سیمو دورې کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای شئ.
او اوس هم د روان خبرونې په پای کې زو ننګرهار ته چرته چې د شری د مخنیوي په خاطر د ویکسینونو وو ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه کمپاین کې به تر 5.5 لک پورې هغه ماشومانو ته ویکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 9 میاشتو نه تر 5 کلونو پورې وي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د ننګرهار د عامی روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول د دغه کمپاین د پرانستې پر مهال وویل
نن خوشبخته له موږ په مشرقي حوزه کې او بالخصوص د ننګرهار په ولایت کې د شری یا میزل په ضد واکسینو کمپاین د یوې هفتې لپاره پیل کړ چې دغه کمپاین په ترڅ کې به 15,500 هغه ماشومان عمرونه د 9 میاشتو تر 15 کالو پورې د موږ د 1500 تنه ټرین شوي او پرسونل لخوا نه په ټولو ولسوالیو کې واکسین کیږي دا واکسین کور په کور نه ده دا به محلاتو ته زموږ ټیمونه ځي مساجدو ته به ځي مکاتبو ته به ځي د قومي مشرانو کورونو ته به ځي او هغه نقطو ته به ځان رسېږي چې د خلکو اوسېدنه پکې زیاتوي
ډاکټر نجیب په ټولو کورنیو غږ کوي چې د رواني هفتې په دوران کې خپلو ماشومانو ته د شری د مخنیوي ټیکې ولګوي
نو په دغه یوه هفته کې ټول والدین ته پکار دي چې ځانونه مطمئن کړي چې د دوی ماشومان د شری په مقابل کې د موږ د ټیمونو لخوا دوی په کورونو کې واکسین کیږي او که چېرته دوی په داسې مشکلات سره مخ کیږي چې هلته د موږ ټیمونه نه تللي کولی شي چې زموږ د عامروغتیا د ریاست سره او یا د واکسینو د عملیت سره دوی مستقیم په تماس کې شي تر څو د موږ هیڅ ماشوم په دغه ورځو کې د واکسین نه پاتې نه شي
د زیتوی چې شری یو ساری او وژونکي ناروغي ده چې له یو ماشوم نه بل ته د ټوخي او برنجي په واسطه انتقالیږي د دغه ناروغۍ کوم ځانګړی علاج نشته خو د شری د واکسین په تطبیقولو سره ترې ماشومان ژغورل کېدای شي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی